دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنئ. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرو سره ټکی. د جنوبی وزیرستان په لاله د تحصیل کې پر یو کور د بیپلوټ الوتکې په برید کې د سلور کسانو تر وژل کېدو وروسته هلته پرلت پیل شوی دی. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په نا اعلان شوی سفر اوکراین ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بادینزی تنګی کې پر یو کور د بیپلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل شوی دي. د لدی د پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسید مشال رډی ته ویل چې ډرون برید د مئی پر څوارلسمه سهار څلور بجې شوی دي، چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنوت خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل شوی دي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنی ډرون و او که د پاکستان خپل و. پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي ولس د پوځ د یو ځایي مرکز مخې ته مړې شي او پرلتې وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د لدی مشر شیرزاده مسید په دې اړه مشال راډیو ته وویل
د تنګي بودینځي د عوام او د مشرونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشرون دي هغه دا مطالبه ده د فوج نه چې کوم برګیډ کمانډر دی هغه خلاف یې فایر کاټ شي، چې دا کوم ډرون شوی دی چې دغه ډرون د پلاټنې وشي، چې دا غلطي ویله وشوله او چې څوک یې دغه غلطي کړی وي هغه ته د پسخت نه سخت سزا ملو شي.
د ځای خلکو په خبره دا کورنۍ ل ډیره وخته د خیبر پښتونخوا په ټانک کې کډواله وا چې د مې پر 14مه بیرته په جنوبی وزیرستان کې خپل کلی ته ستنه سوي وا. تر دې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم د نومنه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي وو چې د بنوت خان په نامه د یو سړي پر کور ډرون برید شوی دی، خو نوموړي نور تفصیل ورنه کړ. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي، خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق وایي د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. عبدالخالق د مې پر 14مه له ډیوه رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا مسله په داسې طریقه هوارول غواړي چې ریاست او پرلتوال دواړه تاوان ونه کړي. خو د چمن پرلتوالو یو مشر صادق اڅکزي پرون مظاهرې ته د وینا پر وخت وویل چې تر څو حکومت د ځای خلګو لپاره افغانستان ته د تګ راتک پر مهال د پاسپورت او ویزه شرط نوی ختم کړي، تر هغه وخت به د دوی احتجاج روان وي. دا په داسې حال کې دا چې پر لټوالو د مې لسلورمې د چمن او کوټي ترمنځ د لوی لاري په ګډون په چمن کې د پاسپورت دفتر هم تړلې دي. د پاکستان حکومت د پر لټوالو دا غوښتنه نه مني چې ګوکې له افغانستان سره د تګ راتک لپاره د ویزه او پاسپورت شرط ختم شي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د درو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې د مې پر 14مه تور ورځ لمانځل کېږي. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي او وکیلانو هم له عدالتي کاروایو بایکاټ کړی دی. د مې پر 14مه په جموں او کشمیر کې درې مظاهرچیان هغه وخت په ډزو وژل شو چې رینجرز ځواکونو یا د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. امریکا ژغ او بی بی سي د مظفر آباد د سی ایم ایچ روغتون د ډاکټر ندیم رحمان لخلی ویلی چې وجل سوی درې واړه کسان په ډزو لګیدلې ول چې مړی خپلوانو لزان سره وړي دي. تر اوسه رینجرز ځواکونو په دې اړه څه ویلي؟ له تیر اونۍ راهیسې د روان احتجاج مشران وایي جمو او کشمیر د پاکستان تر واک لاندې یو خودمختار ریاست دی، نو ځکه باید له ځایي ډیمونو پر پیدا کېدونکي بجلی بلونه او پر ځایي حکومتي خدماتو د پاکستان مرکزي حکومت ته مالیه ورنه کړي. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه سرګند دریز مخته نه دی راغلی. د لادرک کړل سویو بلوچستانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسینګ پرسنز مشران وایي د پاکستان د اوسنۍ حکومت هم د تیرو هغو په څیر د جبري لادرکیو مسلې هوارولو ته سنجیده نه دی. دا خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ او د هغه مرستیال ماما قدیر بلوچ د مې پر 14مه په کوټه کې د احتجاجي کیمپ پر وخت خبریالانو ته کړې ده. دوی ویلي چې د پوځ مشر هم نه وي دی او حکومت هم، مګر دوی ترې د حالاتو د بهتري نه لري. د مشرانو د پاکستان پر عدالتونو او ملګرو ملتونو ژغ کړی چې د دوی په وینا د امنیتي ځواکونو په لاس د زرګونه له درکه کړل سویو بلوڅانو د موندلو او عدالتونو ته د وړاندې کولو په لړ کې دې کار وکړي. د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال احمد شریف د مئی پر اومه په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د له درکه کسانو شمیره په زرګونو کې نه ده. هغه ادعا کړې وه چې ځینې بلوڅان له وسلوالو ډلو سره ملګري سوي، خو کورنۍ یا فکر کوي چې ګواکې د پاکستان پوځ له درکه کړي دي. خو نصرالله بلوڅ او ملګري وایي چې په زور ورکل سوي بلوڅان په جعلي پوځي مقابلو کې وژل کیږي او یا هم خراب کړل سوي مړي ورزول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیګا په نا اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلی دی. دا لږ وروسته دا چې د امریکا کانګرس تیره میاشت له اوکراین سره د یو شپېته ارب ډالرو پوځي مرستو منظوري ورکړې وه. بلینکن د دې سفر پر مهال له اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکا له لومړۍ ورځې راهیسې له اوکراین سره ولاړه ده او خپلې دې مرستې ته به دوام ورکوي. روټرز اجانس لیکي چې د دې سفر موخه په داسې وخت کې له اوکراین سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي چې اوکراین پر خپله شمال ختیځه پوله د روسیې د بمباریو د مخنیوي هڅه کوي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري ک د خبرونی تر پای را سره وست، نو د ریپورتونو به هم اوري. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په تنګی بدنزی سیمه کې پر یو کور ډرون برید څلور تنه وژلې دي. د دې پر ضد هلته پرلت پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو پر ضد نن کار بندیز شوی دی. په کورم کې د پاکستان او افغانستان پر پوله نشته ځای خلک اندیشمن کړي دي.
پدې کې سپینې شګې ته سه غټې ګولې هم راغلې چې په هغه کې زمونږ جاني نقصانونه نه وشول، خو علاقې کې ډېر زیات ویره ده.
او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د احتجاج پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په تنګی بدنځي سیمه کې پر یو کور ډرون برید سوی چې یو شمیر کسان پکې وژل سوی دي. د لدی پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسید مشال رډي ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار 4 بجې سوی دي، چې په نتیجه کې یې د هغه په وینا د هغه کور د مشر بنوت خان نومي کس په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل سوی دي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه د ډرون برید په اړه داسې معلومات نشته چې دا بهرنی وو او که کورنۍ. د دې پیښې پر ضد هلته ځایي ولس او پښتون ژغورني غورځنګ پرلت وهلی دي. دوی وایي مړی د پوځ د ځایي مرکز مخې ته ایښي او احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ډرون برید کښې وژل شوي د څلورې کسانو مړي سره دا وخت د تنګي بدینځۍ کلي مشرونې ځوانونې په لادا کښې د پوځ عمارت مخامخ په احتجاجي درنا کښې پلاتۍ وهلې دي.
میزو تنگی بودینجی تا دون رو وراتو و تنگی بودینجی چه دیم مسرونی وی یا غی و دوانون چه دوم را خلق تای یا میز داغا مالا پایتلا و ترلا که میز و ده لطا برگیر و مخش داغا مالی وری و ویس میزو ده برگیر مالا چه دیم دلتا وین دا یا غی ده گیت مخش ما غلاشین اقصیص بود ویس دلتا درن را اونا دو ده تنگی بودینجی پا دانش مر خلق رو وطلای ده مسرون دوانون او د تنګي بودین دي د عوام او د مشرونه او د پښتون ژغورنه غورځنګ چې کوم مشرون دي هغه د مطالبات او دفاع وکنا چې کوم برګډ کمانډر دا هغه خلاف پای پایار کاټ شي چې دا کوم ډرون شو یې دوی چې دغه ډرون دا پلاټنې وشي چې دا غلطي ویل وشوله او چې څوک یې دغه غلطي کړی وي هغه ته د پسخت نه سخت سزا ملاوي شي.
د دغه پېشه په براکشه د سویلي وزیرستان تحصیل لادا ډي اس پي هدایت الله ماسید مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغې دا
ڈرون
برج کے وجل شوی بانوت خان ورارت دستر گے لیدل حال مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی پشتون ژغورنه غورځنګ غړی عالمزیب ماسی چې په خپل هم تنګي بدینځای کلی سره تعلق لري د ډرون برید پېشه په براک شه ویایي دی پښتون ژغورنه غورځنګ او تنګي بدینځي سیمه مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت په ډرون برید کې د وژل شوی بے ګناه کسانو اف آی آر د پوز چارواکیو په خلاف درج کړای نه وي تر هغه وخت پر وہ دے دوی احتجاج راون وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو موږ غلا مشال ریڈیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې کاربندي سوي دي احتجاج کوم کې له حکومت غواړي چې د دوی پر سیمه د ټیکس نه لګولو پر وادو ودرېږي او له دوی څخه دی د نورو سیمو پرتلا د ټیکس لا اخیستلو پر شاسي. په دې اړه په سوات کې د مشال ریډیو له خبريال نیاز احمد خان سره خبرې کوو. نیاز احمد خان، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که تاسو راته دا وایسته لومړی چې دغه کاربندي سي دي دا په ملکن ډیویژن کې په کومو کومو سیمو کې سوي دي؟
جی بوروال، داسې ده چې د مئی په اومه نیټه په سوات کې اولو جرګه شو وه د ملکن ټریډ فیډریشن مشران چې پای کې د ملکن ډیویژن د نه ضلعو استازي موجود وو. هغوی ویل چې په سوال لسم یعنې نننې ورځ باندې به ټول ملکن ډیویژن کې په دغه توګه احتجاج وي چې دا سیمه د جولای د یکم یعنی اولنۍ جولای نه به دا په ټیکس کې راشي او دلته به هر قسمه ټیکسونه انکم ټیکس او نور راشي. نن چې دی نو په دغه لړ کې احتجاج وو، بیا د هغې مرکزي کم ښار چې دی هغه سوات دی. بسوات کے بیا بنیر کے شنگل کے کز در بر در کے چترال کے شنگل کے انور سمو کی جنا احتجاج نن او تقریبا زیات تر کاروباری مرکزونا دکان نہ بنو بدی کے سوات بیا ملکن ضلع او بیا در ضلع دا خصوصو گا چدن دا بیخی بندوی دوی چدن دا غشتنه کی. جی بالکل، هم دغه غختنه کوي چې کله په کال 1989 کې دا سیمه د پاکستان سره شاملې ده، دا جدا ریاست او دوی لوازنامه کړی و چې د دې ځای صرف درې سیزونه بعد د حکومت پاکستان سره وي، یعنی خارجه امور و سره چې د نو دیپا او مواصلات نور به دا سیمه باندې بس قسمه ټیکس نه. خو بیا چې د نو په کال 2013 کې 15 ترمیم شو او کم چې قبایلي سیمه چې هغه د وپاک حکومت در لاندې وي هغه د صوبي حکومت لاندې کړی بدون شو، اول تک ټیکسونه او داسې زونه ناپیس شو، نو ملکن ډیویژن هم چې دینو په دې باندې ټیکس والا گو پای کې چې دا قانون پاس کړ شو. بیا په هغه وخت کې 15 کال یعنی رعایت ورکړ شو، کال 2023 کې دا ختم شو. خو بیا خلکو احتجاج وکړو، نو بیا یو کال نور غزو اوس چې دینو دغه قانون تر اوسه پورې نشته. نو دا خلک یې را سرګند کوي چې دغه ټیکس په دې سیمو کې ولګي، نو دا خو یو د دوه حق ته چیرې دا یو لازمه ماته شو. بل د دې ځای خلک چې دا غد ترهګری د سیلابونو پاتو د دې چې د نخکار دي دا ټیکس نه پني غا نشي ورکولای دغه ټیکس چې د په کورونو باندې بلګي د دوی په دکانونو باندې بلګي د دوی په تنخواګانو باندې بلګي دلته چې کوم په لکونو موټرې دي پاغه باندې بلګي او دغه رنګ څنګه چې په نور سیمو کې د پاکستان په نور بخ کې ټیکسونه دي ابدلته هم غزول کیږي د دې وجنه دغه ډیر کامیاب هړتال او په دې کې ډیر خلکو سره بیا هم لاتړوم کړو یعنی شخصي تعلیمي ادارو سره کړو بازي سیاسي ګوندونو سره کړو وکیلانو سره کړو هوټل اسوسییشن هم د دوی اعلان کړو چې دغه دغه موږ حمایت کوو بیا دغه کوم چې منتخب نمائندگان دي کونسلران دي دا و اتحادی هم چې دوسرہ
د حکومت لخوا نیاز احمد خان د حکومت لخوا صدرز مخې ترغه لیکنه
پدې کې چې دنو تر دې دما د حکومت لخوا اسه قسمه درز نه لغله مشال ریډوم بیا بیا کوشش کړی دی چې د ملکن ډیویژن یو واستوي امیر مقام چې دغه د مرکزی حکومت نمائنده دی او بیا وفاقي وزیروم دی هغه سره بیا بیا رابطه کړی شوې ده خبريالانو سره هم کړی ده خو تر اوسه پورې دغه طرف موقيب ځکه نه لغله چې دا فیصله به په قومي اسمبلی کې د بل په حیثیت یا د صدارتي ارډیننس په حیثیت باندې به بدلیږي یا پدې کې بچنو هغه ترمیم کیږي او کینې دا به د جولای د اورمنيټي نه بیا د لاګوشي نو دی وجه نه خلک په دغه ویره کې دي کدا قانون دلته کې لاګو شو په ملکن ډیویژن کې نو بیا به چې دنه بدوان ټیکسونه راشي نو حکومت تر اوسه پورې په دې
استوي پښتنه می نیاز احمد خان دا چې چا چې نن احتجاج کړو چې کاربندي ز کړو دکانونه بند کړو دوی خپل راتلونکو تګلارې بیان کړي د سبقې
بالکل داسې دا چې د کم د بنکن ډیویژن اتحادی مشر عبدالرحیم بیا د دې سره چې کومه څنګه وړاندې ویلو د وکیلان دي بیا چې دنو د دې سره د هوټل اسوسییشن مشران دي د رکشو مشران دي د ترانسپورټران دي هغه ټول چې دنه د حمایت کړي د دې کې دی ویل کابل پرسکا دا ټیکس یا دا قانون بدل نه کړی شو نو دوی بیا راوزی او دوی په هر ضلع کې چې دنه ناستي به هم کوي دوی احتجاجونه هم کوي جلوسونه به هم جوړای او بیا تر دې دمه چې کوم پسو خپدې که زبا اوریدونکو دا مې چې تقریبا وه تلک داسې گاډي چلیږي چې هغه نان کسٹم پیډ وته چې پغه کسٹم نه دی ورکړی شوی هغه د پاکستان د نورو برخو په نسبت باندې نیم پرې مارزان دي یعنی په وه تلک روپۍ دوزانه یو گاډي غسته یو پغه روزګار کوي هغه به چې دنه پغه بدري چند د ټیکس راشي نو اخ لکم د دوسر ملاتړ کوي چې مونږ دغه ټیکس نه منو ځکه دغه ټیکس نه مونږ شو ورکړی ډیر سخت احتجاج پراتونکو وخت کې چې دنه متوقع ده چې حکومت په دې باندې واضحه پالیسی ورکړه به یو بل خبر زم اوریدونکو دا دا ویم چې نن یو خبر داسې راغله چې کوم خلک ټیکس نه ورکي یا پایلر نه یعنی هغه ټیکس په دایره کې نه راغلي نو چې په موبایل کې کوم 100 روپۍ لوډ اچي نو دا غنه به 100 روپۍ کټ کیږي 100 روپۍ باغه تا ورکول کیږي د جرمانی په توګه باندې دغه یو ډېر سخت قانون دی خلک په دې باندې ډېر زیات تشویش کیږي
ډیر مننه په سواد کې د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان او چې هلته په ملکن ډیویژن کې د تر سره سوي کاربندیز پاړه تاسو ته معلومات ترکول د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي. په کورم کې نانوایان وای د حکومت لخوا د ډوډۍ نخنامه نه مني په دې اړه هم ریپورت ورسته لرو خو په کورم کې یو بل ریپورت مهم ده چې هلته پر د پاکستان او افغانستان پر پوله سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دا جګړه د ګل مسپشینه تر ماښامه پورې واچی پکې دی خوا ته د څلور پاکستانیو سرتیرو د زخمي کېدو اطلاعات دي. په سیمه کې جګړې علت پر سرحدي پوله ازغن تار لګول شودل سوي دي. په دې اړه د افغان طالبانو څو ویلي او نه د پاکستان پوځ د دریز مخې ته راغلي دي. تفصیلي تاریخ ورک ځای راکوي
د تریمنګلو سمیر خان مشال رډیو ته په 14 مئی ویلي دا د ګل په ماسپخین تر هغه شوي چې له پولې اخوا پر پاکستانی ځواکونو او عام آبادی باندې توغندي راو شړل شول. خان زیاتوي په ماڼو جبه سر کې جګړه تر خخېدلو پس دا د سرسورنګ او سپینې شګې سیمو ته هم غزدلې وا.
بارډر باندې چې کوم شخړه روانه وا نو غي حواله سازمنګه علاقې ترې منګل سرسورنګ سپینه شګه د دې رضایت متاثر وا چې هلته کې خور او وير شروع خلک ډیر پریشان وا په دې کې سپینه شګې ته س غټې ګلې هم راغنه چې په غي کې زمنګ جاني نقصانونه نه وشول خو علاقې کې ډیر خو په ډیر زیات وير دي خلک ډیر زیات پریشان دي.
مانو جبې سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرتا یا غریزه علاقہ ده چې د مقامی خلکو په خبره د جګړې پیل له هغه ځای شوه. د برکور می په هغه علاقه کې ازغن تار لګیدل چې تر شلیدلو پس د بیا مرمت پر وخت د پولې اخوا افغان طالبانو پر پاکستانی ځواکونو حمله کړې. په حمله کې سالور پاکستانی سرتیری د زخمیان کېدلو اطلاعات هم ترلاسه شوي. په دغه ټول صورتحال تر اوسه افغان طالبانو سویلي او نه د پاکستان پوځ دریس مخې ته راغلی. د کورمې پولیسو له پولې اخوا توغندي راویشتلو تصدیق کړی، خو علت ورته نه معلوم چې ولې او په کومه خبره پر پاکستانی ځواکونو حمله شوې. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، مشال لډیو ته ویلي دا یوه معمولي جګړه وه چې توغندي راویشتلو په صورت کې جوړه شوې وه. هغه زیاتوي دا معلوماتو سره نشته چې په جګړه کې دیخوا کوم ځاني زیان اوریدلی دی. چارواکي دا هم ویلي په علاقه کې اوس امن دی او داسې هیڅ د یری خبره نشته. په 2018 کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تال لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باډ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې سره دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سو وری مخکې هم جگړې شوې دي. تاریخ ورغځه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پر خپل وسایلو د واک حاصلولو او د بجلی او اوړو د نرخونو کمولو لپاره پیل شوی احتجاج ګډونوال اوس د امنیتي ځواکونو پر ضد د مقدمو درجولو غوښتنه کوي. د بازارچان وایي چې پرون پری رینجر ځواکونو ډزې کړې چې له وجې درې کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې حکومت ویلي وو چې د پولیسو سره د احتجاجیانو په نښتو کې یو پولیس وژل شوی او له سلو ډیر ټپي شوی دي. د زرګونو خلکو دا مظاهری د کشمیر جمو جوائنټ عوامي کمیټې تر سوري لاندې کېږي. د دې کمیټې غړیو بیګا په خپلو تقریرونو کې ویل چې نن د مئی 14 د تورې ورځې په توګه لمانځي. د مظاهری چانو د غوښتنو د منلو په ترڅ کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د درویشت عرب روپیو او د کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق د اوړو ترڅنګ د بجلی د نرخونو کمولو اعلانونه وکړل، خو خلک وایي چې دوی په خپلو وسایلو اختیار غواړي. بشیر گواش یې په اړه رپورٹ جوړ کړی چې د ډزو په ژغونو پیلېږي.
دا د هغه ډزو اوازونه دي چې امنیتي ځواکونه یې د پاکستان تر ادارې لاندې جمو کشمیر کې د خلکو د مظاهرو په وخت کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس یا ای پی لخوا خپاره شوې ویډیو رپورت کې ښکاري چې پولیس او رینجرز وکونه د مئی په 14 په مظفر آباد کې سړکونه له مظاهرینو پاکوي. امریکا غږ او بی بی سی د مظفر آباد په سی ایم ایچ روغتون کې د شپې د نوکریوال ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې د دریو هغو کسانو مړی ورول شوی چې په ډزو لګیدلی دي. خورنجرز وکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ای پی د رپورټ تر مخه دغه ځواکونه له اسلام آباد د مئی په 14 د امن بحالولو لپاره ورغوښتل شوي وو. یو مظاهره کوونکی فرحان خان ای پی خبری اژانس ته ویلي مظاهرو تنظیمون کی د جمو کشمیر جوائنٹ عمومی ایکشن کمیٹی په یو خبر پان کی د مطالباتو په خبرول سره ویلی چې جمو کشمیر د پاکستان تر ادارې لاندې یو خود مختار ریاست دی، نو ځکه باید ځایی ډیمونو په پیدا کوونکي بجلی بلونه او په ځایی حکومتي خدماتو وفاق ته ټیکس ورنکړي. دوی همداراز د کشمیر د ځانګړي حیثیت په اساس له حکومته په مراتی بیو معیاري خو ارزانه وړو او غنم غوښتل. حکومت د مئی په 14 وویل چې دا غوښتنې یې منلې دي. په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د اسلام آباد تر ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 کروڑ روپیو اعلان وکړ. تر دې لږ وروسته د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې خبرلنو ته هغه نوټیفیکیشنونه وښودل چې وفاق د سبسیډي یا مراتو په ورکولو سره کشمیریانو ته اوړه او بجلی ارزانوي.
کام عرصہ دراز سے پیننگ تھے۔
دیوائی کھمکار چھے لڈی را وقت رہی سی زند دلیو، یعنی ارزان بجلی او ارزان وڑو، دا دیو سوشل دا پاکستان وزیراعظم شہباز شریف پا خپل زنگڑی توجہ سرا منظوری ورکڑی دا دغه دې دا دوه نوټیفیکیشن نه ز تاسو ته وړاندې کوم، دا دایمي حل دی، لړ محال نه دی، دا بیلابیلو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له غړو جوړه د مظاهرو تنظیمونکي کمیټي مشران وایي چې کشمیریان په عمومي ډول په خپلو وسایلو واک غواړي. د دې کمیټي یو مشر غړي عمر نذیر کشمیری د مای په 13 ماښام مهال په خبره کړي ویډیو پیغام کې ویل چې په حکومتي حکمونو کې ډیر ابهام دی او چې تر سوی وضاحت نوی شوی احتجاج نه ختموي.
حکومت کی طرف سے
دیوی د حکومت لخوا چې کوم نوټیفیکیشن راغلی دی په اړه یې باید وایم چې ډیر شین پکې ګوم دی. که حکومت وضاحت وکړ خدا، کنه نو زموږ د احتجاج به روان وي. د جمو کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټي غړو د مای په 13 او 14 د مظاهرو په محل له پولیسو سره نښتې کړې دي چې پکې د کشمیر وزیر اعظم چودھری انورالحق د ادعا تر مخه یو پولیس وژل شوی او لسلو زیات زخمیان شوی دي. بلخوا مظاهرچنو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو ویډیوګانو کې ادعا کړې چې وفاقي حکومت هلته د احتجاج ځپلو لپاره رینجرز واکونه استولې دي چې په مظفر آباد کې په احتجاجانو ناترسا ډزې کړې او اوښکې بهون کې ګیسي کارولې دي. تر اوسه رینجرز واکونو د پاکستان پوز په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مای په 13 په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غږ وکړ چې د مظاهرو ختمولو لپاره دی له زوره کار نه اخلي. کمیشن پر روانو حالاتو اندېښنه ښولې او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت دی د کشمیري مظاهرچیانو جایزې غوښتنې ومني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ته سمدستي د 23 روپیو ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه په هغه ځانګړي غونډه کې سوې چې پر 13 مئی د وزیر اعظم په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه. غونډه له تیرو 4 ورځو راهیسې په کشمیر کې د کېدونکو احتجاج په اړه رابلل شوې وه. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 1300 رسې کېدونکو قهرجن احتجاج په حق له اسلام آباد کې وزنګړې غونډه په 13 مئی وشوه. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د کشمیر د خلکو ستونزې هوارولو لپاره سمدستي د 23 روپۍ ورکولو منظوري هم ورکړه. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې خلک د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو په ضد احتجاج کوي. په احتجاج کې یو پولیس والا وژل شوی او تر سلو زیات کسان ژوبل شوي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارې چارواکي او احتجاج کوونکي پکې شامل دي. د کشمیر د ټولو خارونو او کلونو د احتجاج کوونکو قافلې د مظفر آباد په لور د اسمبلی مخې ته د رغونډېدو لپاره را روانې دي. په مظفر آباد کې موجود د کشمیر یونین اف جرنالست صدر زاهد عباسی چې د احتجاج کوونکو په منځ کې ولاړو مشال رډیو ته وویل چې د 13 ورځو راهیسې په هر خار او کلي کې احتجاج دوام لري. دوکانونه بندې او سړکونه تړلې دي. د وویل چې په لسګونو احتجاج کوونکي پولیس نیولي دي، خو خلک ډېر زیات کار دي او داسې ښکاري چې حالات د حکومت د کبونه وتونکي دي. زاهد عباسی دا وکړه چې په کشمیر کې یو ځای هم داسې نشته چېرته چې خلک د احتجاج لپاره نوي راوتلي. د وویل چې انټرنیټ سرویس بیخي بند او د بازارونو د بندېدو له وجې خلکو ته د خوراکي مواد او صحت اسانتیاوې ترلاسه کولو کې ډېرې ستونزې دي. بلخوا په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې رپورټر خالق کیانی چې په خپله هم د کشمیر د رولاکوټ سیمې اوسیدونکي دي وایي چې د کشمیر خلک صرف د بجلی او د اوړو د نرخونو خلاف احتجاج نه کوي، بلکې د خپلو وزیرانو او د اسمبلو غړو او افسرانو د خرچو خلاف هم لاریون کوي. د ویل چې د بجلی او اوړو د نرخونو تعلق ته پاکستان سره دی، خو د وزیرانو او افسرانو په لویو ګاډو کې ګرځېدل او خرچې کول مقامی مسله ده. خلیق خیانی وویل چې د کشمیر حکومت ته پاکستان په 2.5 روپۍ یو یونټ بجلی ورکوي، خو ځایي حکومت یې په خلکو په ګرانه بیه خرڅوي او نورې پیسې ځان له ساتي. دغه شان د کشمیر او ګلګت بلتستان حکومتونو ته اوړه په ارزان نرخ ورکول کیږي، خو په هغه کې هم بد انتظامی شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د 23 روپۍ د منظورۍ د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل.
گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جو سالانہ جو پیسے ان کو دیتی
ہے، پاکستان حکومت سے کشمیر حکومت تہ ہر کال کو میں پیسے ورکی پہ خاگی کی ڈیری ندی ورکل شوی کال پر رکھے گی چی پاکستان کشمیر تہ پیسے ندی ورکڑی دا دی درش ترب روپے گٹا با دا کشمیر حکومت تبی خو خلکو تا بیڈی رکھا ما گٹا ورسی. البته دا ښه خبره ده چې دا غونډه وشوه او د خلکو په باور وشي چې د دوی ستونزې هواریږي. د پاکستان حکومت هم ځایي حکومت ته هدایت کړی چې د خلکو مسالې په ښه طریقه حل کړي. دا ستونزې هوارول څه دومره ګرانه او ناممکنه خبره هم نه ده. د پاکستان صدر آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف په کشمیر کې د احتجاج په محل د خلکو په مرګ ژوبله خوشنی څرګنده کړې ده او ټولو خواو ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. دوی اړوند چرواکو ته زر تر زره دغه مسله د حل کولو هدایت هم کړی دی. د یادونې وړ ده چې تیر کال په دسمبر کې آزاد کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټۍ چې زیاتره پکې تاجران او ځایي مشران دي په دغه حواله احتجاج کولو نه پس د کشمیر د حکومت سره لوزنامه کړې وه، خو د روان کال په اپریل کې بیا احتجاج پیل کړو او تور یې ولګوه چې حکومت د لوزنامې نه سرغړونه کوي. د کشمیر حکومت دغه تور ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بدینځي تنګي کې پر یو کور د بې پلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل شوي دي. د لدی د پولیسو مشر ډي ایس پي هدایت الله مسید مشال رډي ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر څوارلسمه سهار څلور بجې شوی چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنود خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل شوی دي. پښتون ژغورني غورځنګ او ځایي ولس د پوځ د یو ځایي مرکز مخې ته مړی شي او پرلتې پیل کړی دی. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوی ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. خو د سرکاري پلاوی مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر عبدالخالق وای د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. خو د چمن پرلتوالو یو مشر صادق ازغزی په وینا کې ویلي چې تر څو حکومت ځایي خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط نه وي ختم کړی، د دوی احتجاج به روان وي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د درو کسانو در وژل کېدو په غبرګون کې د مئی پر څوارلسمه تور ورځ مانځل کېږي. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي او وکیلانو هم له عدالتي کاروایو پریکون اعلان کړی دی. د مئی پر څوارلسمه په جموں او کشمیر کې درې مظاهرچیان هغه وخت په ډزو وژل شو چې رینجرز ځواکونو یې د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. رینجرز ځواک په دې اړه څه نیت ویل؟ د لادرکه کړل سویو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشران وای د پاکستان د اوسنۍ حکومت هم د تیرو هغو په څیر د جبري لادرکیو مسالې هوارولو ته سنجیدنه دی. د خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ او د هغه مرستیال ماما قدیر بلوچ د مئی پر 14مه په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال کړی ده. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن بیگا پانا اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمین کیف ته تللی دی. دا له هغه وروسته د لوړپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی چې کانګرس تیره میاشت له اوکراین سره د یو شپته ارب ډالرو پوځي مرستې منظوري کړې وې. اوسم راځو د خبرونې د پاتې ریپورټونو پر لور. په کورمه کې نانوایان وایي چې د حکومت لخوا د ډوډۍ نرخنامه دوی نه مني او له همدې وجې احتجاج کړی دی. له اتیا زیاتو نانوایانو د احتجاج په توګه د ډوډۍ پخول درولې دي. د خبر پښتونخوا حکومت د سل ګرامه ډوډۍ نرخ 15 روپۍ او د 200 ګرامه ډوډۍ بیا 1.5 روپۍ ټاکلې، خو نانوایان وایي ګیس او وړه ډیر ګران دي، نو ځکه ورته د حکومت به ګټه نه کوي. تفصیل د تاریخ اورګز پر رپورت کې.
په پاړه چنار کې لا اتوار ورځې شروع شوه د نانوایانو احتجاج لا هم روان دی. په سیمه کې دوی خپل دوکانونه تړلي او غوښتنه کوي چې پر 10 روپۍ د خرڅونکو ډوډۍ وزن لا 200 تر 250 ګرام شي او بل دا چې د دوی نیول شوی 15 کسان دې زرته زره را خلاص کړل شي. د نانوایانو اتحادیه مقامی مشر کبیر حسین بنگش مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی حکومت چې کم د ټولې صوبې لپاره د ډوډۍ نوې نرخ مقرر کړي، نو هغه دوی نشي چلولای ځکه چې د سیمې نانوایان په تنارونو کې هور د عام ګیس پر ځای په ال پی جی لګوي چې ورته ګران پریوزي، بل د وړو کم شوی نرخ لا هم په وارای نه پریوزي او اخیری د دوکانونو زیاتې کرایې د مزدورانو دیاړي او نور خرچې هم په لار کې خنده.
نو ارشای کی ما دی گرانی دی منگئی دی، نو و سکم حکومت موتا نرخنامه را کردی دی 200 گرام 30 روپے او 100 گرام 15 روپے. دی مو قابل برداشت کی نده، دی مو برداشت نشو کوای، نو دی واجی نمو احتجاج وکو.
دی کرمی پا برا تحصیل کی شاو خواه دی نانوایانو تر اتیاو پوری دکانو ندی چه هقا طول لدو روزو دی احتجاج پتوگا بند پراته دي. په سیمه کې نانوایانو خپل دوکانونه د بندولو فیصله تر هغه کړي چې جوړه په مقرر نرخ او وزن نه خرڅولو په ترڅ کې پر ضد حکومتی کاروائی وشولا. د پاړه چنار ځای مشر حاجروف حسین مشال رډیو توای په سیمه کې دا وخت د وړو نه څلوېختو کیلو بورې قیمت تر 2200 روپے راټیټ شوی او په 11 کیلوګرام ایل پی جی ګیس کې هم 300 روپے کمې راغلي. نو په کار د چنان ویان دي هم د ډوډۍ نرخ راو غورځوي. حسین زیاتوي کله چې هوټلو او د پاړه چنار جیل ته نان ویان د 200 ګرامو نغن یا ډوډۍ په 25 روپے ورکوي نو هغوی یاد نرخ د عام خلکو لپاره ولې نشي ساتلی؟
ان شاء الله امید ده ته نن به خپل رټونه هم خکی او پبلک عوام ته به ریلیف ورکي. او دین علاوه نن بل خبره چې ګیس هم درځون ته هغه مت کې بم دوی خپل سوچ وکړي ان شاء الله امید ده.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله وای د نانوایانو سره درې ځل ناشته کړي خو لا تر اوسه په یو نقطه ور سره متفق شوی نه دی. د حافظ الله په خبره په روژه میاش کې چې کله ورسره د ډوډۍ مقرر نرخ بیا کتلو خبره وکړله نو هغه په دغه خبره رد کړله چې دوی به عدالت ته ځي او نوې نرخ نامه به چیلنج کوي ځکه چې وارای پې ناراضي. مرسیال کمشنر وای په سیمه کې د سټی آرډر په یو اخباري بیان د سیمې نانوایانو تر شپږ مې پورې په زړه نرخونو ډوډۍ خرڅ کړي خو نور خپل خوښې ته نشی پر خودلې. چارواکي زیاتوی په سیمه کې یو اونېوړان دي د ډوډۍ نوی مقرره شوی قیمتونه نافذ کول وغوښتل نو نانوایان ورته وویل چې د وړو نرخ مزید په راغورځیدلو بور سره متفق شي خدا سي بیا ونه کړل. چارواکي دا هم وايي په سیمه کې ډوډۍ په نوی نرخ د نخر سوالو پر ضد کاروایی تر کولو په ځینې کسانې نیولې چې هغوی به تر چلان کېدلو پس پر تر اخلاص شي.
اوس مونږ مجبور یو زمونږ غ انتظامی ذمہ داریانه مونږ غتا اوبلایچ کوي او دا مجبور کوي چې رب په دې اکشن والو د اکشن ماغست او یوازې دا نه چې نن بای وغیرہ نو رئیس وی میټینګ هم مونږ وخت ټول سیزونه به مونږ وایس کو او د نورو ټریپس خراب به هم مونږ کاروي کو.
د خیبر پختونخوا حکومت پر 15 اپریل اعلان کړی و چې په صوبه کې به د 100 ګرامو ډوډۍ په 15 روپے خرڅول کیږي او همدغه رنګ صوبایي حکومت د 200 ګرامو وزن ډوډۍ د خرڅ لپاره 1.5 روپے نرخ مقرر کړی وو. د پاړچینار نانوایان وای په نوی مقرر شوی نرخونو ډوډۍ خرڅول ورته په تاوان پریوزي او زیاتوي کا حکومت د ډوډۍ نرخ زیاتولو غوښتنه ونه منله نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچستان حکومت او چمن پرلتوالو ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. پرلتوال پر خپلې دې غوښتنې ولاړ دي چې د چمن او سپین بولدک خلکو لپاره دي د ویزی او پاسپورت شرط ختم سي. دوی وایي چې تجارتي سفرونه دي پر شناختی کارډ او تذکره وي خو د پاکستان حکومت دا نه مني او وایي چې هر سړی باید ویزا او پاسپورت ولری. پرلتوالو د کوټي او چمن ترمنځ لوی لار هم تړلې ده او وایي تر هغه وخت به نه خلاصوي تر سوچي غشتنی نوې منل سوي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین پر رپورت کې.
د افغانستان په لته چیرمه د بلوچستان په سره د شاه چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ خبري و پای ته رسیدلې دي خو سم د لاسایت څخه نتیجه نه دور کړي. د حکومتي کمیټي مشر او د بلوچستان اسمبلی سپیکر د کیپټن عبدالخالق په خبره چې پر لتوالو کوم تجویزونه یا وړاندیزونه و دوی ته ورکړي دي دوی به هغه د صوبې تر اعلی وزیر پورې ورسوي. نوموړي د خبره د پر لتوالو سره د خبرو وروسته د مې په 14 نیټه په چمن کې د ډیوار ریډیو سره کړي ده او زیاته کړي ده چې د دې ستونزې به یو داسې حل راباسي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
نو بارډر شې هغه د فدرل ګورنمنت سره تعلق لري. صبح زکه باغ کې خپل پیښل نش پر صادر کولای چې خامخابه بنچ دی وو اړینو هغه پیښل د تعامل کی خو به حیثیت د فدرل ګورنمنت د نمائندګۍ په صورت باندې نو ظاهر خبردار ته کوم چې مړ بداتو یوزونه در چیف منسٹر پر ورسو چیف منسٹر به مزید د فدرل ګورنمنت کې به کم سٹیک ہولڈر خلک دي دا غسر په بلیه متعلق باندې ضروری مجلس کی او ان شاء الله زمړ دا امید دي چې بنچ سن اصل لار به تکلار چې باغ کې د خلکو د پاره هم سلی خبره پکشي د سٹیټ هم هغه کم خپل اډر جاری کړی دی پاغه متعلق باندې هم چې پاغه کې دا شلاري چې هغه د دواړو تقابل قبول لري ان شاء الله تعالی.
بل خو پر لټوال وای چې ترڅو د پخوا په ډول افغانستان سره پر سرحدي پوله د شناخت کارت او تذکره د لارې د خلکو د تګ راتګ غوښتنه نه وي منل شوې، تر هغه وخت پورې به دوی د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک خلاص نه کړي. په دې ترڅ کې د پر لټویان صادق اڅکزي د مې په 14 نیټه په چمن کې وروان پر لته په خپل وینا کې وویل چې دوی به کله هم د پاسپورت او ویزې شرط ونه مني. بلخوا د کوټ چمن لوی لاره د مې په 14 نیټه د هغه وروسته د پرلتوالو لخوا تړل شوې وه. کله چې د مې په 3 نیټه د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي وو. خو د سرحدي عسکرو ویان د خبره په کلکه سره رد کړه او په یو بیان کې زیاته کړې وه چې پرلتوالو په خپله ډزې کړې. البته نوموړي په دې اړه څه شواهد نه وو وړاندې کړي. د دې وروسته د مې په 12 نیټه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي، د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې و درې کسیزه کمیټې جوړه کړې وه، چا چې په چمن کې د لغړې اتحاد ترڅنګ د تاجرانو او سیاسي او قبایلي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د ولسي تګ راتګ په اړه بېلابېل وړاندیزونه راغونډ کړي دي. دا د ویلو وړ ده چې د چمن احتجاجي پرلت تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه د غوروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت د پاکستان لنډمهاله وفاقي حکومت پریکړه وکړه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به پر یاد سره د پوله د شناخت کارت او تذکرې پر ځای د پاسپورت او ویزې د لارې د خلکو تګ راتګ یقیني کړي.
مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان حکومت له نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف سره اوږد پور یو نوی پروګرام په اړه خبرې پیل کړې دي او هیله لري چې له دغه ادارې به د شپږو عربو امریکایي ډالرو پور ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې ایم ایف پر خپل وروستي رپورټ کې ویلي وو چې د پاکستان اقتصاد په غیر معمولي توګه له خطرونو سره مخ دی او پکې تر ټولو لوی خطر روانه سیاسي بې ثباتي بللې وه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي رپورټ لري.
د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د مای په لسمه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د عام انتخابات وروسته هم سیاسي بې یقیني لیدل کیږي او سیاسي استحکام نه دی راغلی. راپور دا هم ښایي چې د عامو ټاکنو وروسته پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، پیپلز ګوند او ځینې نور ګوندونو سره په ګډه مرکز کې حکومت جوړ کړی دی، خو په ټاکنو کې تحریک انصاف په آزاد حیثیت د بل هر ګوند نه تر ټولو زیات اوټونه اخیستي او په قومي اسمبلی کې په مضبوط اپوزیشن سره موجود دي. که څه هم د پاکستان حکومت د ایم ایف پالیسیو ته د دوام ورکولو اراده ښودلې ده، خو په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي د ټاکنو وروسته هم سیاسي اړې ګړې لا ختم شوې نه دي. نوموړي په وینا چې په پارلیمنت کې دننه او بهر په سړکونو د حکومت مخالف ګوندونو لخوا احتجاجونه دوام لري.
تحریک انصاف دی وقیم چدنو یو اپوزیشن په تور باندې چدنو موجود دی په اسمبلی کې او په بار په سړکونو باندې. بل خو چدنو مذهبي جماعت جمعیت علما اسلام چدنو اغم دی وقې یو احتجاجي لارې اختیار کړی ده. حکومت ته چې دی کم سخت فیصلې دی د ایم ایف چې کم شرایط دي دغه مطابق بجلی یا د ګیس نرخونه کې سیوا کوي یا د ټیکسونو لیا سره سخت فیصلې کوي، نو دا سیاسي عدم استحکام د دې پوجا باندې ودا پورا کول چې
د ایم ایف دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته راغلی. پاکستان ته د ورکړې شوي شرطونو په هغې د پاکستان حکومت لخوا اغستلی شوی ګامونو جاج اخلي. د دې ترڅنګ پاکستان حکومت د نوی پور پروګرام لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبري اترې هم پیل کړې دي، او د پاکستان حکومت هیلمن دی چې د IMF څخه به شپږ ارب امریکایي ډالرو زیات پور ترلاسه کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د IMF د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د مای په 12مه د پاکستان د خزانې وزیر سینیٹر محمد اورنگزیب پلاہور کے دا مرکزی ایوان صنعت و تجارت غونڈے تا پوینا کی ویلی دا ٹیکس یا مالیے پا نظام کے اصلاحات و کولو تا ضرورت تے، او د محصولاتو د خکولو لپاره بعد د مالیه جال پراخول وی. نوموړي ویلي چې د IMF شرطونه پوره کوي، د ټکس په نظام کې اصلاحات کوي، د تاوان سرمخ سرکاري ادارو نچکاري یا شخصي ادارو په مرسته چلولو منصوبه هم په مخ کې بوزي. د اقتصادي چارو شنن کې وایي نړیوالو مالیاتي ادارو هله خو دلیوا چې پاکستان کې باید د تمې پروري د عام ټاکنو وروسته سیاسي حالت یو څه خوشي. خو د دوی په وینا چې پاکستان کې د اوږدې مودې راهسي سیاسي اړې غړې لا ختم نه دي. دا اسلام آباد انٹرنیشنل پوہنتن اقتصاد و دسانگ استاد ڈاکٹر میراج الحق تمائی پا دیالسما مشال ریڈیو سر پا خبرو کی ویلی دا IMF دا خبرہ بالکل پا ڈاگا دا چی پاکستان کی دا تمی پر ورئی رستو ہم سیاسی عدم استحکام ندیرا کم شوی
کله چې سیاسي استحکام نه هغه غوښتنې هغه ملک او هغه حکومت هغه پوره کولی شي. خو کوم ملک چې سیاسي استحکام نه وي نو د IMF د طرفه دای چې هغه ایزوکیشن کو مونږ د حکومت سره دغه نوسنامه ترسره کړو، کو سباله دغه سیاسي استحکام د وجې نه د حکومت بدل شي او دا ریپلیس کې شي یو بل حکومت راشي، بیا هغه زمونږ دغه غوښتنې نه تر پوره کوي. نو هغه
ڈاکٹر میراج الحق سیا تکڑی د سیاسی استحکام بغیر اقتصادی ودن کی گی نزکا IMF بیا بیا دی اڑختا اشارہ کوي. پا پیخور کی اقتصاد پوہا پروفیسر منظور علی بیاوائی سیاسی عدم استحکام لکبلا حکومت اقتصاد دخکول لپار سخت بریکڑی نشی کولے او ٹیکسون هم نشی رغنڈولے.
دا پاکستان په معیشت کې خصوصا چې IMF مونږه کمې قرضې راکوي، نو هر قرض ورکوونکي دا خبره کول غواړي، دا خبره انشور کول غواړي، یقیني کول غواړي چې کوم ځای کې هغه خپل قرض ورکوي چې هغه قرض خامخا محفوظي دا هغه اصل زر هغه ته واپس شي. سو پورے پاکستان موجودہ تعلق دے مکم صورت حال چشکی ایسی صورت حال چمنگ سرا مخیو آگا کپ زمنگ صوبوں کے دے کپ مارکس کے دے بدمنی موجودہ را او بیا سیاسی غیر یقینی صورت حال داغے لوی وجہ دا.
په داسې وخت کې چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د پاکستان حکومت د نوی پور پروګرام لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبري اترې هم پیل کړې دي، او هیله من دي چې د IMF څخه به شپږ ارب امریکایي ډالرو زیات پور ترلاسه کړي. د پاکستان د خزانې وزارت د مای په 12مه په خپل ویبپاڼه ویلي پاکستان د IMF سره د نوی پور پروګرام لپاره خبري پیل کړي، او په دې لړ کې د مای په 12مه په اسلام آباد کې د IMF یو پلاوی یا مشن چې مشري یې نتن پورټر کوي سره د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب په مشرۍ پاکستانی چارواکو لیدلی. د پاکستان لخوا د خزانه وزارت محمد اورنگزیب په مشرۍ کې د پاکستان سٹیټ بینک گورنر جمیل احمد، د فیډرل بورډ اف ریوینیو چیرمین محمد زبیر او د هغوی اړوند ټیمونه شامل وو. د پاکستان ډان ورځپاڼه د مای په 14مه په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان د راتلونکي بجټ وړاندې کولو نه مخکې د IMF سره نوی پور پروګرام پیلول غواړي. د پاکستان د خزانه وزارت سینیټر محمد اورنگزیب وار پوار ویلی د ټیکس یا مالیه په نظام کې اصلاحات کوي او د اقتصاد د خکولو لپاره ګامونه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل پر حکومت نیوکې کړې دي چې د امن بحالولو لپاره یې څه نه دي کړي. په صوبای اسمبلی کې اپوزیشن مشر عباد الله خان پرون د خپلې وینا پر وخت ویل چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره صوبایي حکومت ته پیسې ورکوي، خو هلته چارواکو بیا هم د بتی اخیستو، هدفي بریدونو او وسلوالو حمله مخه نه ده نیولې. خو د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور سلاکار عبدالکریم خان دا تورونه رد کړي. غلام غوث نور حال راکوي.
چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نو گو ایریا بن چکا ہے،
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې وای خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت ته د امنیت لپاره وفاقي حکومت اربونه روپۍ ورکړي دي، ولی بیا هم په صوبه کې د امنیت صورتحال د ډاډ وړ نه دی.
کہ جو آپ کو ایک ہزار بلین ملے تو واران ٹیرر میں آپ نے یہ پیسے
پختونخوا پہ اسمبلی کی دا خبر دا حزب اختلاف مشر عباد اللہ خان دا مئی پہ دیارلسم نیٹا دا روان مالی کال دوزار دویشتم دریشتم لپار دا اوڑان دکڑی شوی بجٹ پہ اڑا دا بحث پر محل دا اسمبلی ونڈی تا پہ وینا کی کڑی دا دا اسمبلی دا ونڈی روز تو هغه پہ دا غاڑا مشاد ریڈیو تا وویل چې په تیرو نهو لسو کلونو کې هر کال د پښتونخوا صوبې ته د مرکز لخوا د ان اف سی فارمولې لاندې 1% اضافي مالی پانګې ورکړې شوی، ولی بیا هم په دې صوبه کې د امنیت حالات سم نه دي او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو او په مرکز کې د عمران خان د تیر وفاقي حکومت د ناسمو امنیتي پالیسیو په وجه پښتونخوا صوبه د ترګرۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخ ده.
د دې صوبې ایشو نمبر 1 چې دا کنه هغه د امن او امان دی، ټیک دی نه؟ دا هغه د پاره ډیویزیبل پول نه 1% چې دی هغه دوی ته ریلیز کیږي. دوی هغه کمیټ کړی دا خپل بجټ سپیچ کې مور کړی دي چې پیسې موږ ته ملاویږي. دا هغه انچ جوړیږي 91.7 بلین پر اینم هر کال ملاویږي، او دلته زمونږ د صوبې د امن او امان حالات ته ګوري چې څه حالت ایکسفارټ طرف ته لاړ شي، جنوبي اضلاع ته لاړ شي، نه هلته نه څه پولیس سټیشن شته، نه اکویپمنټ شته، نه پروټیکشن شته. د دا خلک دغه شان نیک حالت کې به څنګه د ملیټنسي مقابله کوي؟
خو په اسمبلی کې صوبایي وزیرانو د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د سرګندونو په ځواب کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوه صوبایي حکومتونو د امنیتي او نورو پالیسیو دفاع وکړه. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې امنیتي حالات ډیر ښه وو او له ګاونډي هیواد افغانستان سره هم څه مشکل نه وو او په پوله تجارت هم ښه روان وو. زمونږ د وفاقي حکومت په وخت کې امنیت ښه شو، په پوله ازغن تار ولګول شو، د غلام خان انګور اډې او خرلاچی لاري زمونږ په دور کې پرانستل شوې. چې کله زمونږ وفاقي حکومت راغلو نو زمونږ د حزب اختلاف د مشر ورور په پېښور کې کور واغیستلو او وړاندې کور په اسلام آباد کې وو. یاد دی وی چې د موجوده صوبایي حکومت نه وړاندې په صوبه کې د خواوشا یو کال نه زیات د نگران حکومت په وجه د 2022 درشتم د مالی کال بجټ د صوبایي اسمبلی نه نو منزور شوه، نو په دې وجه د تیری جمعې په ورځ د روان مالی کال بجټ اسمبلی کې پېښ شو او د مئی د 14 نیټې نه په دې بحث پیل شوه چې په کې په امنیتي بودیجه او د حکومتونو په امنیتي پالیسیو تود بحث ترسره شو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د جنوبي وزیرستان ډیر اسماعیل خان او ټانک له نامنۍ شکایت خلق له نامنۍ شکایت لري. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر امنیتی ځواکونو نیوکه وکړي او ادعا کوي چې حکومت د وسلوالو په شکارا ګرځېدو سترګې پټې کړې دي. دوی ځاتوي چې خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست سمواري ده چې نه یې د پوره کړې. د ځین زمي چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره د پاکستان پوز او پولیس په ګډه کار کوي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
خیبر پښتونخوا سویلی ضلع اوسیدونکي د مئی په 14 مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې د 1300 میاشتې راهیسې خراب شوي دي، چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی او حکومتي چارواکیو یې د سیمې خراب امن حالات باندې سترګې پټې کړې دي. په دغې برعکس د ډیرا اسماعیل خان تحصیل درازنده سیمې یو مشر مشال ریډیو ته ویایي.
زه نذیر افغان دلته زموږ په ضلع ډیر اسماعیل خان کې ترګرۍ بدامنۍ حالات روانه دي، خاص کر درازنده چې کم درازنده آس پاس غرونه دي. دلته چې د کله ځا زموږ د او جی ډی سی ګیس تیل کفنۍ رااله او د دې ذخیرې پیدا سپې د هغې ورځې ځا دلته ترګر پیدا شوي دي او ورځ تر بلې زیاتږې لګیا دي. ترګر چې کم دي دلته د ټیکیدارانو ځا بتی اخلي شش کای اخلي او دلته چې کم ریاستي ادارې پرتی دي مکمل دلته پروانه ترګری باندې سترګې پټې کړې دي. بل د موږ سره نږدې درابون تاسو لیکن حالات بیا تر درازیم ده بدتر دیال ته خو پرانا اورز شکارا کولم کلا ګرځي موږ ته امن را کول د ریاست ذمہواری ده د ریاستی ادارو ذمہواری ده
د ټانګ ضلع اکشن کمیټي یو غړی ندیم عوام دوست د خپل ضلع امنیتی حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
کیمو تیری کے طالبان دی اغا خوشیر کو صرف طرف دے سرکار سرا جکیم دی ریاست ادارے دی فوج پولیس یا ایف سی شورا دے سرا مخامخ دی او دا نور چکیم کنا منظم گروپی دا دی پٹانگ شد دا عوام شی کول بندلا گیا دی اغا کول بندے ہاں پتنکے بندے ہاں پتخورے بندے ہاں یہ وقت نمی دا بار بار دا شرا کوي چ ٹانگ شی امن نشتا دی ہر فے امن امن غوری خو امن رچنا پٹانگ شی کیم پولیس دی دے پر موسم نہ بعد بار نشو تای
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سره روغا پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید ویایی چې د ضلع اوسیدونکي یې حکومتي چارواکیو نه په احتجاجونو کښې د امن غوښتنه کړې ده خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي
په وزیرستان شي چې کوم امنیتی حالات یې دا غرض پر ریز د خرابولو طرف ته روان دي چې کله هم داسې څه ناخوشګوار واقعیا وشي په هغه نه بعد فوز ورچک شي عام عوام ستړیول شریکو د عام عوام نیول شریکو د وزیرستان عوام همیشه د پوره احتجاجي نهه کړي دي او د حکومت نه د فوز نه دا غوښتنې هه کړي دي چې په دغې حالات چې دا میشته تکلیف نه رورسېږي په موجوده حکومت یا فوز چې کوم په وزیرستان شي پروت دغه خبرې بوندې یا د عوام په مطالبات بوندې هیڅ غوږ نه ګراوي
خو په ډېره اسماعیل خان کښې د ترهګري ضد محکمې سي ټي ډي و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې پولیس او پوست په ډېره اسماعیل خان ټانک او سویلي وزیرستان ضلعو کښې د وسلولو په خلاف په خفیه اطلاع عملیات شروع کړي دي او د امن حالات ښه کول د پوره یې خپل ګامونه پورته کړي دي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تو ہوا گیاست اوس بک غگ پ مشال ریڈیو ٹکے کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للاریا اورے
د افغانستان د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې له سیلابونو زیانمن خلک له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو د بیړنیو مرستو او د زیانمن سویو بنسټونو د بیا رغونې غوښتنه کوي دوی وایي د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو د دوی کورونو لارو او کرنیزو فصلونو ته سخت زیانونه اړولې دي بلوری ته ځایي چارواکي د زرمت د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې د خلکو لپاره د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د مرستو بهیر پیل شوی دی نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې
د پکتیا ولایت یو شمېر نور سیمو او ولسوالیو په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي د یادې سیمې زیانمن اوسیدونکي غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو ویالو پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي د زرمت یو تن اوسیدونکي خانولي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکاري موسسې د همکاري ورسره وکړي دې ته یو څو کومکونه ورسوي عاجل کوکو او نور باید کار زمینه ورته برابره شي اوس هر منطقه حق لري ګوره اوس زه پورته بریمخیل منطقه او هغه ځوانانو کار کوي وکړو داسې کته نیکلام راله اوس دا منطقه د باید دلته دې منطقې خلک باید مصروف شي
د زرمت ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوي کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په وس پوره دی خود چات دروازو او کڑکیو د اخستلو لپاره امکانات نه لري
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو نمځکه خراب کړل د خلکو غنم او د نور جانونه رمنس تکلو بل هل مخبل کاروان کړای ده خو وز پلاس کې نمبر سنل لري مثال بور ورته وي یا بور ته واخلو لرګي او ورونه ورته عاشه خو لا ډیره لوی خبره
ورستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی په دې سړک د یاد سیمې د اوسیدونکو سربیره له ګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ او راتګ کوي د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګیری اوسیدونکي عطا محمد وویل
ولا ډېر خلک ما ولیدل چې شرن تکلیف دغه لار باندې کومه لار ولاړ سه ما ورته داسې په مکرخیلو باندې ولاړ سه په مکاوه باندې به راووځي نو خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي سړک ته خو یو مخ ډېر ضرورت لرو
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر ظلمت راوستي او درې ورځې ور باندې لاره کې تیرې شوې دی وایي
چې زر ورسه د مشکلې هم کې بچ کړي مالې ماتي وي کمانه ټایرونه بچ کیږي چې بلیار په خوي هیڅ مشکل بنوي کې
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستۍ بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړېدلې خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نه وینئ چې دا یم د خانه نظر او درې سوه نغدې پیسې ورکړل کېږي او نصیب د خانه اجن کټ دی او په آینده هفته کې به د ډبلیو فی د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او همدغسې د آیرسي د خانه هم نغدې پیسې ورکول کېږي.
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان ل اقلیمی بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقلیمی بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمې بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړي دي. د جمعې ورځ ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آی او ولیکي.